آتش سرخ و پیروزی جهاد مقدس بوده است. پیام های دیگری هم داشتیم اما وقت کفایت نمی کنه. ساعت استودیو 8 صبح نشان می ده. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب لطاسو نه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو دی ازادي رادیو لمړنه یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په لنډه خبری برخه کې به ووري چې په پام کې د شنبه په ورځ په جرمني کې د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکاری او یو موافقه لاسلیک شي. لنډې خبری برخه وروسته د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو. په ازادي مجله کې پر نور مسایلو سربیره له شاعر ذبیح الله عیار سره خبرې کوو.
داسې مین وم چې مجنون باندې څو واره ښه وه، داسې لیلا وه چې نیستي ورنه څو واره ښه وه، او نور دې په ټوله شاعري کې څه مزه نه وینم، خو دا غزل دې یو څه ناڅه عیار ښه وه.
ازادي راډیوي مجله او نور مطالب وروسته راځي. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د لشکرګاه ښار د مرکز په دوو حوزو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د هرات پولیس د ایران پولې ته نږدې د یوې زیاتې اندازې نشه یي موادو د کشف او ضبط خبر ورکوي، او د پاکستان د لاهور ښار په پرونۍ حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه: د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په دوهمه او دریمه امنیتي حوزو کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه هم په دریمه حوزه کې سخته جګړه وشوه چې لږ تر لږه دوه سرحدي سرتیري پکې وژل شوي دي. د لشکرګاه په لویدیز کې په بشران سیمه کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لوا مشر سمونوال ظاهرګل مقبل ازادۍ راډیو ته وویل هلته جګړه ځکه اوږده شوه چې وسلوالو د خلکو په کورنو کې ځانونه پټ کړي.
مخکې هم درته ویلي دي چې جنگ لکه خطرناک جنگ ده چې دغه دښمن د خلکو د کورونا او د خلکو د سنگرونو استفاده کوي، هغه یې متصفر ګرځولی دي.
په بشران کې دیره د ملي امنیت ځانګړي سرتیري اردو او سرحدي پولیس وایي چې د وسلوالو پر ضد د تهاجمي عملیاتو لپاره پوره چمتو دي، خو مشرانو یې ورته د جنگ قومندانه ده ورکړې. په همدې حال کې په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د وسلوالو فعالیتونه شنډ کړي، خو د نوموړي په وینا وسلوالو له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی او همدې ته په پام سره د دوی عملیات په احتیاط سره پرمخ ځي. د هرات پولیس وایي له ایران سره پر پوله په غوریان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 300 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د هرات د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده وایي قاچاقونکو دا مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړی وو او هڅه یې کوله چې ایران ته یوسي. د نوموړي په وینا د دې موادو د کشف او نیولو پر مهال د پولیسو او قاچاقبرانو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې نوموړي څه ونه ویل. په خوست ولایت کې پرون یو 100 متره اوږد پل افتتاح او کار اخیستو ته چمتو شو. دا پل د خوست د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ د خلکو په غوښتنه د فواید عامې وزارت لخوا د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی. د دې پل د پرانیستو پر مهال د خوست والی حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل
دغه پل د دغه پر نفوسه او ستراتیژیکي ولسوالۍ ډېرې اجتماعي ستونزې حل، بلکې د اقتصادي اړخنه د خلکو د موټرو په تګ راتګ او د موټرو په عدم استهلاک خپلو امورو ته د خلکو پر خپل وخت رسیدګي کې لازم کومک وکړي.
د خوست قومي مشران وایي په علیشیر ولسوالۍ کې د دې اوږده پله جوړېدل به د سیمې د خلکو ډېرې ستونزې حل کړي. د عراق هوایي ځواک وایي د داعش ډلې پر ضد په یوه وروستۍ حمله کې د دې ډلې د وسلوالو 14 قمندانان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي په قائم ښار کې پرون پر هغې ودانۍ بمباري وکړه چې د داعش قمندانانو غونډه پکې درلوده. ګومان کېده چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم په دې غونډه کې و، خو په وژل شویو کې د هغه نوم نه دی یاد شوی. د عراق پوځ وایي په دې حمله کې د داعش 46 وسلوال وژل شوي. د عراق د پوځ په وینا البغدادي تیرونۍ د سوریې له رقه ښار څخه پر پوله پروت د عراق قائم ښار ته تللی دی. له دې مخکې هم څو ځلې په هوایي حملو کې د البغدادي د وژل کېدو یا ټپي کېدو راپورونه خپره شوي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې د تیر ورځې د ځانوژن کې حمله د قربانیانو شمیر 1400 لوړ شوی. په دې 14 کې د درمل پلورونکو د یوې مظاهره پر مهال لسګونه نور کسان ژوبل شوي دي. د پنجاب ایالت د روغتیا وزیر خواجه عمران نذیر وویل په وژل شویو کې د پولیسو دوه افسران هم شامل دي.
8-10 کو میں بھی کنفرم کر رہا ہوں اور اس میں دو ہمارے
اتو نیولو لسو کسانو پوری دے خلق وجل کی دو کیدل تاییدوم. پدی پیخه کی زمونگ دے لاہور دے پولیسو دو تکلا افسران ہم شہیدان شوی دی. دے پاکستانی طالبانو لڈالی سر اروندی جماعت الاحرار وسلوالی ڈالی دے لاہور دے پرونی زنوجون کی حملی مسئولیت پر غار اخیستای. امریکا ته د او اسلامي هیوادونو د وګړو پرتلو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان په وړاندې د دې هیواد په محکمو کې نور اقدامات هم شوي دي. دا فرمان که څه هم د امریکا په لویدیځو ایالتونو کې پخوا لغوه شوی، خو پرون د ورجینیا ایالت یوې محکمې هم د دې فرمان د ځینو برخو د لغوه کولو په اړه خپل مقدماتي حکم اعلان کړ. د دې محکمې یوه قاضي وویل د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې دا فرمان باید پر هغو خلکو تطبیق شي چې با اعتبار ویزې لري هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. همدارس د سیاتل محکمې چې په لومړي سر کې د دې فرمان د ځنډولو حکم ورکړی و یو ځل بیا ویلي چې د دې فرمان پر ضد داوې استماعیه غونډه به جوړه کړي. د ترامپ مدافع وکیل غوښتنه کړې ده چې د دې قضیې نور مراحل دي د اوس لپاره وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د سان فرانسیسکو د استیناف له محکمې څخه چې تېره اونۍ د دې فرمان د لغوې په برخه کې د ابتدایه محکمې له حکم سره موافقه وکړه د بلې استماعیه غونډې تمه لري. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کډوالو په اړه له خپلې لانجمنې تګلارې دفاع کړې. د کاناډا له صدر اعظم جستین ترودو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل چې دوی به غلط خلک امریکا ته پرینږدي. په دې خبري کانفرنس کې د کډوالۍ پر موضوع د ولسمشر ترامپ او کاناډا د صدر اعظم په دریځونو کې ښکاره اختلاف ښکارېده. ترامپ او ترودو وویل امریکا او کاناډا به په خپلو کې ژورې سوداګریزې او کلتوري اړیکې پیاوړې کړي. او وروستی خبر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو بلستیک توغندي وروستی ازموینه غندلې او خبرداری ورکړی چې که پیونګیانګ د توغندیو او اټومي بمونو ازموینې بندې نه کړي نو پر ضد به یې د پام وړ نور اقدامات وشي. امنیت شورا پرون د ازموینې چې یوه د فبروري په 11مه او بله د تیر کال د اکتوبر په 19مه وشوه په یوه خوله وغندله او ویې ویل د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د شمالي کوریا فعالیتونه د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه ده او په سیمه کې کړکېچ پراخوي. امنیت شورا د ملګرو ملتونو له ټولو غړو څخه غوښتي دي چې پر پیونګیانګ د لګول شویو بندیزونو د عملي کولو له هڅو سره مرسته وکړي. شمالي کوریا د امنیت شورا واړه شپږ پرېکړې لیکونه چې د اټومي وسلو او د توغندیو د جوړولو لپاره د فعالیتونو بندول غواړي رد کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ په جرمنی کې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د ګډو همکاریو موافقه لاسلیک شي. تمه ده چې د افغانستان لخوا به د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د اروپایي ټولنې لخوا به د دې اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګیرینی دا موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي دا موافقه د دواړو خواوو خو په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته ګټوره ده. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
ټاکل شوی ده چې راتلونکي شنبه د جرمني په مونشن ښار کې د مشارکت او پراختیا په نامه د افغانستان او اروپایي ټولنې د ګډو همکاریو موافقه لاسلیک شي. افغان چارواکي وایي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګیرینی او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی به د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې دا موافقه لاسلیک کړي. د مالی د وزارت وین اجمل عبدالرحیم زی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې موافقې پر بنسټ به د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ همکاري په مختلفو برخو کې پراختیا عمومي.
هدف از موافقتنامه ای است که در قسمت تداوم همکاری
های دی وای د دې توافقنامې هدف د پراختیا، سولې، کلتوري برخه او د مدني ټولنې په چارو کې د اروپایي ټولنې چې زیات هیوادونه غړي دي د همکاري دوام دی. دا د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام تمدید دی. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي دا توافقنامه له 2014 نه تر 2040 کال پورې د تحول په لسیزه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې ژمنې ته عملي بڼه وربخي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې او نړیوالو د همکاریو په اړه تیر میلادي کال د بروکسل په غونډه کې موافقه شوې وه. د افغانستان د مالی د وزارت ویان افغانستان لپاره د موافقې د ګټو په اړه وایي
به هر اندازې کې هماهنګي بیان حکومت افغانستان او جامعه جهانی
دی وایي هر څومره چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مرستو د دوام د پروژو د تطبیق او نورو پروګرامونو په اړه همغږي موجوده وي هغومره د افغانستان په ګټه ده. دا به حتی د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې توافق د نورو مسئلو سربیره په بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو پر خوندیتوب زیات ټینګار کوي. د قانون حاکمیت، د کلیو پراختیا، پوهنه، ساینس او ټیکنالوژي، د پیسو لوینځلو او تروریزم سره مبارزه په دې دوه اړخیز توافق کې شامل نور مواد دي. اروپایي ټولنه وایي د دې موافقې لاسلیک اروپا او افغانستان ته لاره پرانیزي چې د اټومي امنیت، د ډلیزې وژنې، د وسلو د پراختیا د مخنیوي او د اقلیم د بدلون په برخه کې هم په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
برتانوي ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې پر هغو افغان کډوالو تمرکز کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د فشارونو له امله بیرته خپل هیواد ته کډه شوي دي. ګارډین د بشري حقونو د څارنې د سازمان هیومن رایټس واچ په حواله لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر په خپل دې ماموریت کې پاتې راغلی چې له کډوالو سره د پاکستان د بد سلوک د کمپاین په غندلو سره هغوی خوندي کړي. دغه کمپاین په نتیجه کې په زرګونو افغانان له دې هیواده په خپله وتلي یا هم ایستل شوي چې په خپل وطن کې هم د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د هیومن رایټس واچ په وینا د پاکستان حکومت تیر کال پر افغان کډوالو فشارونه هغه مهال اوج ته ورسول چې دوی ټولو ته امر وکړ چې له دې هیواد ووزي. د پاکستان دغو فشارونو د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې نږدې 6,000 افغانان اړ کړي چې له دې هیواد ووزي. ګارډین وړاندې لیکي لکه چې پاکستان دغه اعلان کړی په هغه هیواد کې پاکستانی چارواکو د افغانانو د کورونو او دوکانونو پلټل پیل کړي دي. د ګارډین په لیکنه د پولیسو د بد چلن او په خپل سر نیونو په اړه هم ډېرې کیسې اورېدلې او ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ډېرو هغو ټولنو کې چې څو لسیزې افغانانو ته ځای ورکړی ناڅاپه یې هغوی ته شا کړی او د کرایي کورونو قراردادونه یې لغوه کړي دي. له پاکستان د ایستل شوو افغان کډوالو په اړه د بشري حقونو د څارنې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید له دې هیواده په زور د ګڼو افغانانو د ایستلو دغه بهیر پای ته ورسوي او پریږدي چې افغانان په خپله خوښه له دې هیواده ووزي. افغانستان ته ستانه شوي اکثره له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ډیری دغه افغانان د ناامنیو له امله خپلو اصلي مینو ته نشي تللی او د لویو ښارونو په څنډو کې په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونه په هلمند کې د ملکي افغانانو وژلو ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکي او د سیمې اوسیدونکي دواړه ادا کوي چې د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د تېرې اونۍ په بمباري کې 22 ولسي وګړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي. خو د امریکا د پوځ یو ویان وایي چې د دغو ادعاو په اړه څېړنه کوي. د خبرونې په وینا امریکا معمولا په لومړي سر کې د ملکي تلفاتو خبره نه مني او یوازې هغه وخت لري انکار نشي کولی چې په دې اړه کره شواهد موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونامه هم د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې په هلمند کې د امریکا په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 13 ملکي وګړي وژل شوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د دور مکنون سیرت په اړه له استاد اسد الله غزنفر سره مرکه اوري.
د خدای تعالی په پیداوشت باندې ډیر مهربانه وو، تر دې حد پوري چې د اوبو لوشي به د پښو د پاره کوش کړ، او تر هغه پوري به کوش نیولای وو چې پښو به په اوبو مړه شو.
زبی ولا یار خپل شیرونه راوروي.
پردی به څنګه کړم ګرم له پردو څه ګیله ده، د پښتنو چې سری لمبی خپل لمنه کوي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه همایون هیواد راوروي.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغي په 14 نیټه لا دې فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل واتیا کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافي او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو. د مرحوم زلمی ځینې آثار څو ځله چاپ شوي دي، خو تېره اونۍ یې قلم له لاسه پرېوت. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد زلمی د ژوند او آثارو په اړه مرکه هم اورېدلی شئ. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې څو مطبعې د غیر قانوني فعالیتونو په دلیل تړل شوې دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویلي دا دې اقدام په لړ کې به ټولې هغه مطبعې وتړل شي چې قانوني جوازونه نه لري. په تېرو کلونو کې په افغانستان کې ځینې مطبعې جوړې شوې، خو لا هم ډېری لیکوال خپل آثار له هېواده بهر چاپوي. دوی استدلال کوي چې کورنۍ مطبعې په مناسب نرخ او ښه کیفیت آثار نشي چاپولی. د نومیالي مورخ فیض محمد کاتب هزاره علمی سیمینار په کابل کې ترسره شو. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر په حواله له دې یو ورځنی سیمینار څخه چې نیمه ورځ پارک او پاتې ورځ کاری په انټر کانټینټل هوټل کې دوام وموند، مقصد دا و چې ځوان نسل د هیواد د معاصر تاریخ د غوره لیکوال له اثارو سره آشنا شي. کاتب هزاره شپږ اتیا کاله له مخه وفات شوی و. مرحوم په پښتو، دری، انګلیسي او اردو ژبو پوهېده، او د تاریخ په برخه کې یې ګڼ اثار لیکلي وو چې ځینې یې چاپ او ځینې یې لا هم ناچاپ دي. مشهور آثار دو جلد سراج التواریخ، فیض از فیوزات، تذکرۃ الانقلاب او تاریخ امانیه دی چې د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت لیکل شوی دی. یاد دی چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هدایت سره سم به د ارواښاد فیض محمد کاتب هزاره د مقبره د جوړولو چاري هم پیل شي.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړه، په خوشحال باندې دی قدر دی نوروزه. په بلخ کې اته کمیټې بوخت دي د را روان نوروز میلې ته تیاری کوي. په بلخ کې هر کال دا میله د کال په لومړۍ ورځ درېږي او تر 40 ورځو پورې دوام کوي. نورال له بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن عبیبزای را کوي.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د 1906 کال د نوروز جشن د لمانځنې لپاره یې سر له اوسه امنیتي تدابیر په مزار شریف کې پیل کړي دي. د بلخ ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازي رادیو ته په خبرو کې ویل چې د نظامي تطبیقاتو ترڅنګ په مزار شریف کې هر ورځ په سلګونو امنیتي ځواکونه موظف دي تر څو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. په بلخ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د مزار شریف ښار ته په دخولي کمربندونو کې د وسایطو او اشخاصو تلاشي شدیده شوې، او په ولسوالیو کې هم ملي پولیس او د ملي امنیت ځواکونو ته دنده ورکړل شوې تر څو د هر ډول تخریبي عمل ترسره کېدو ته اجازه ورنکړي او مخنیوی وکړي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری په بلخ کې د نوروز لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه وایي. د نوروز لپاره تدابیر نیول شوي دي چې خپلې ګزمې مو زیاتې کړي، تلاشيګانې مو شروع کړي، او همداسې چک پوینټونه په ښار کې تاسو وینئ چې هر ورځ ترسره کیږي. دا ټول چې تاسو وینئ د نوروز جشن لپاره چمتووالی دی. په عین وخت کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې د نوروز د ښه تجلیل لپاره د بلخ ولایت مقام د نوروز جشن ترسره کیدو یو کمیسیون جوړ کړی چې پکې اته کمیټې په مختلفو برخو کې د نوروز د ښه لمانځنو لپاره چمتووالی نیسي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حتا محمد صاحو یې پاړه وایي.
ټولو کمیټو کار شروع کړی دی او په هر اونۍ کې د غونډې ناستې لري تر څو دغه نوروز په ښه شاندار مراسم سره ولمانځي. او د اطلاعات فرهنګ ریاست دلته صرف دې مقصد دا دی چې د فرهنګي اړخ یې مثلا که جشنونه وي، میلې وي، مشاعرې وي، یا مثلا کنسرتونه وي، د دې هماهنګۍ دپاره او د دې د انعکاس دپاره د رسنیو مسؤلیت په غاړه باندې لري.
هر کال د نوروز جشن په رانږدې کېدلو سره دوه میاشتې دمخه په بلخ ولایت کې د کولیسرخ ملي لپاره د دولتي او ملکی کسان لخوا چمتواله نیول کیږي. امنیتی تدابیر په دې ولایت کې دوه میاشتې د مخه زیاتیږي او ښار ته د دخولي کمربندونو لخوا هیڅ ډول مقام ته اجازه نه ورکول کیږي چې سلا راولېږدوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په کندوز کې د کلالي صنعت مخ په ځوړ دی. کلالان وایي دولت د لرغوني او عنعنوي صنعت ته پاملرنه نه کوي. همداراز ارزان بیه حلبي او پلاستیکي لوښو هم د دوی بازار خراب کړی دی. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو کلالانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د کلالۍ صنعت په افغانستان کې یو له لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې پخوا کلالۍ یو له مهمو صنایعو څخه ګڼل کېده. دا مهال له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي، اما په کورونو کې د ګلانو ساتنې، همدارنګه یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخو اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلالی په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي ماشینی زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. اسدالله چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه ته دغه کسب له خپل پلار څخه په میراث پاتې او دی په خپله 40 کاله کېږي چې په دغه کسب مصرف دی.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است. تقریبا
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کلالۍ کسب کې مصروف یو. خو 10 کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هره ورځ مو له 100 زیات تنورونه خرڅول چې یو تنور هغه وخت له 1000 افغانیو نیولو تر 800 افغانیو پورې قیمت درلود. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ، همدارنګه نور زینتي توکي جوړوو. خو په دې وروستیو کلونو کې زموږ کار مخ په ورکېدو دی. نوموړی زیاتوي کله چې خاورین لوښی له تازه خټو جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړې درجه د حرارت لري. وروسته هغه لوښی رنګوي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې وروسته له 2 ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. من هم کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان
وست چه ورته دی رنگ فروشی راسته وی او دی کلالی پنوم هم یادیگی. پا خواه پا دی راسته که دی کلالی دکانو نو، اما وست حال تا دی کلالی یو دکان هم نشته. پا خواه کمی گلدانی چه مک جوده ولی پا هیواد که دیننه، هم دارنگ پا بحرانوی هیوادونو لکه فرانسی او آلمان که هم زنگری منوال درلودل. خوس هغه نه جوړو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د اسدالله په خبره چې دوی صنعت د چارواکو د نه پاملرنې، همدارنګه د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو هم د دوی دغه لرغونی صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د کندز د فرهنګیانو د ټولنې یو تن غړی رفیع الله هدایت د کلالۍ صنعت د افغانستان اصل صنعت بولي او زیاتوي چې پخوا د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه کلالۍ لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالۍ صنعت د افغانستان د فرهنګ سره نغښتې ده او له ډېر پخوا زمانونو راهیسې د افغانستان خلک دې اصیل صنعت سره لاسرسی لري او دی کاروي. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې دې صنعت ته دومره پاملرنه نه کیږي او د له منځه تلو په حال کې ده. او دلیل هم دا دی چې خارجي واردات یا خارجي لوښي یا صنایع خلک کاروي او دولت هم دومره پاملرنه دې صنعت ته نه ده کړې. په دې وروستیو کې څرنګه چې لیدل کیږي دا صنعت د ورځ په تېرېدو سره د له منځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی هدایت پر اړوندو دولتي ارګانونو باندې غږ کوي څو دغه لرغوني صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. په همدې حال کې ګلاغا چې د کلالۍ دکان ته د تنور رانیولو په هدف راغلی، هغه وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي ډېر ښه خوند او کیفیت لري.
دلته تنور پسې ډېر تنور په کار ده. مخته ویسو ډېر ښه تنورونه دي او ښه ډوډۍ هغه ورکې ښه پخې مخته ښه پاغه کېږي. تناره ډوډۍ ډېره خوند لري.
د یادولو وړ ده چې کلالۍ زموږ په هیواد کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي.
همدارنګه دا کسب یو ځنګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کندونو پر مهال پیدا شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د پښتو ژبې نومیالي لیکوال محقق او مورخ محمد ولی زلمی د سلواغې په 14مه نیټه له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زلمی د خپل 80 کلن عمر په موده کې د افغانستان د تاریخ، جغرافیه او فرهنګ په اړه شاوخوا 40 کتابونه لیکلي وو. د کابل طلوعی افغان، کندهار مجلې او هلمند جریدې مدیریتونه یې کړي وو. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی د مرحوم زلمی د ژوند او آثارو په اړه د کندهار پوهنتون له علمي مرستیال ښاغلي شیرشاه رشاد سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې محمد ولی زلمی څوک وو.
ارواښاد محمد ولی زلمی چې د کندهار د نورزو په کوڅه کې شاوخوا کې زوکړی دی، دلیل لوی سوی د کندهار د احمدشاه بابا له لیسې څخه فارغ او بیا وروسته په کابل کې د حقوقو د پوهنځي د لیسانس ډیګري اخیستی او د افغانستان د شو لیکوالانو او څېړونکو په قطار کې ولاړ شخصیت و.
د زلمی صاحب مجموع کې څومره آثار راپاتې دي؟
تر هغه ځایه چې ما ته د دوی د آثارو په اړه معلومات شته شاوخوا 30-40 آثار چاپي چې ما خپله لیدلي دي، یا زه معلومات لرم. او د دې په څنګ کې د مقالو او نورو لیکونو تعداد هم نهایت زیات دی، ځکه چې د لیکنې ابتدا له محصلی سره راپیل شوې ده او په کابل مجله، کندهار مجله، طلوعی افغان، هلمند جریده کې او د افغانستان په نورو موقعو خپرونو کې هم د مقالې خپرې شوې دي.
په دغه اثار کې څومره چاپ او څومره ناچاپ دي؟
متاسفانه چې د ناچاپ اثارو په اړه زما سره ډېر معلومات نشته، خو زه متيقن یم چې د دوی ډېر اثار به د دوی ځینې یادښتونه او لیکنې به اوس هم ناچاپ د دوی له درنې کورنۍ سره پاتې وي، خو چاپي اثار یې زه فکر کوم چې تر ګیر شو زیات دي. د دوی هغه ډیر مفتکر خصوصیت چې همیشه د موضوعاتو په انتخاب کې درلودی او هغه هڅاند قلم چې دوی درلودی د څېړنې په برخه کې خورا ډیر آثار یې تخلیق کړي دي او د څېړنې په برخه کې هم ډیر داسې آثار درلودل چې هم د افغانستان د مطبوعاتو په اړه او هم د افغانستان د تاریخي مبارزاتو په اړه د دې اثر واقعاً ډیر لوستونکي زموږ په ټولنه کې درلودل.
ویل کېږي چې د محمد ولی زلمی ډیر اثر بیا ځلي او یو سره بيخي ډیر لسله چاپ شوی، دا کوم اثر دی او دا ډیر لسله چې چاپ شوی دا کوم اثر دی؟
البته د اثر په لړ کې چې تر کوم ځای زما سره معلومات شته، د خصوصا تاریخي جغرافیایي اثر په ځوانانو کې او په افغانستان کې ډېر لیوال کسان درلودل او لوستونکي درلودل. ما ته چې تر کوم ځای معلومات شته او د اورېدو له مخې کندهار مشاهیر اثر د ده تر دولتي چاپ وروسته د کتاب پلورونکو او د نورو لیوالو کسانو لخوا څخه تر لسو زیات ځله سره چاته ځینې وخت سره د دولسم د دلسم د هم ذکر کیږي چې چاپ سوی دی. د خپل شي چې د ده له اثارو سره د ده له قلم و څېړنې سره لوستونکي ځوانان نهایت زیات وه، او خصوصا بیا په دغه موضوع کې چې د خپلو مشاهیرو او نومیالیو له پېژندنې سره یو خاصه لیوالتیا موجوده وه، نو دغه اثر څو ځله او ډېر ځله چاپ شوی دی او بیا به هم د زموږ په هغه ادبي مرکزونو کې لکه کندهار او کابل او کوټه او پېښور په دې شاوخوا کې هغه په خورا لږ وخت کې هغه وایستل سو او بیا به د تجدید لپاره چاپ ته لیږل کېدی.
استاد تاسو یادونه وکړه چې زلمی صاحب په مطبوعاتو کې برخه اخیستې وه، البته په دې برخه کې کار کړی و، مشخصا د هیواد په کومو سیمو کې او په کومو رسنیو کې کار کړی؟
د ده د تحصیل تر فراغت وروسته په د کابل په مجله کې د ده مسؤولیت او بیا وروسته د طلوع افغان د مسؤول مدیر په حیث و کندهار ته چې راغلی دی، او بیا د طلوع افغان د مشرتوب په څنګ یې دلته په ندیرش سنه کې د کندهار مجلې د تاسیس چارې د ده په نوښت سره ترسره سولې، چې بیا کندهار د مجلې د مدیر مسؤول په حیث هم پاته سوی دی، او د دې په څنګ کې د هلمند جریدې چارې د ده د غاړې وې، چې په د خپلو ټولو ستړو کلونو کې و مطبوعاتو ته په دې برخه کې مستقیما ډیره فعاله ونډه اخیستې ده، او په راوروستو کلونو کې د ده کابل او د کندهار د خبرونو یوه څېړنه ترسره کړې ده، او د افغانستان د اوسنیو مطبوعاتو د مشرانو یوه لنډه پیژندنه د ده هغه مستقل اثار دي چې د افغانستان د مطبوعاتو په اړه خپره شوي.
استاد، د زلمی صاحب د ناچاپ اثار په اړه ستاسو غوښتنه څه ده؟
یقینا د دغسې مختنمو او نومیالیو د ژوند ډیره برخه د خپل هیواد و علم و ادب ته وقف شوې ده، او دا باید صحیح نسي کوشش تلاش د دې لپاره وسی چې هغه څېړنې او هغه پوخ خلم چې دوی درلود د هغه ټوله توامنه چې له دوی څخه پاته ده، که دولت په خپلو امکاناتو کې او د ده د قلم او د لیکنې لیوال کسان په شخصي امکاناتو سره وکړای سي چې هغه اثر ور چاپ کړي، ځکه دا زموږ د نسل یا هغه نسل راته پاته شونی و چې دوی له خپل وطن سره له خپل ولس سره نهایت زیات مینه درلودل. دوی د افغانستان په در ټول ناخوالو کې په دې ټولو کړکیچونو حالاتو کې بیا هم له وطن سره جفا ونه کړله، او لانرله، او د دې په هر ډول شرایطو کې د دې ولس لپاره خدمت ته اوږه ورکړله. نو دا د دوی حق دی پر موږ ټولو باندې، خصوصا پر دولتي اراکینو او پر فرهنګي ادارو باندې، چې که د دوی یاداشتونه که د دوی ځینې آثار و رسالې ناچاپه پاتې وي، چې د هغو د ژر چاپ لپاره اقدام وکړي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کله نا کله ځینې کیسې له لیکوالو شواړې شي، نه پوهېږي چې څنګه او د څه ډول صحنې په رامنځته کولو سره یې راټولې او په یوه تار سره وپېي چې هم یې منطق برابر وي او هم د لوستونکو زړونو ته ولویږي. په دې نقل کې چې اوس یې وږمه جبارخیل راوروي، یوه خوب دا چاره په اوږه اخیستي او سړی تر پایه د دې پیوند د سرباریتوب احساس نشي کولای.
د سرو زرو ونه یو بل حوسه آجا څلور خزی لرلی، دا څلور متر نور ور باندې ګرانه وه. د پاچا ګرانه میرمن مهربانه او خیاره کلی او زړور وه. پدا نورو دریو میرمنو دا خبره خنه لکیده چې پاچا ډیر وخت لدی څلور می خزی سره تیروي. دوی به همیشه پاچا ته د هغې میده میده شکایت کاوه، لکه اوبه چې د دیوال په بیخ کې بهیږي او اخر یې رانسکور کړي. دوی هم ورو ورو د پاچا نظر بدل کړ. پاچا دې نتیجې ته ورسید چې څلورمه میرمن یې د ملک د ټولو مشکلاتو باعث ده. یو سهار چې څلور مې میرمنې له پاچا سره د ملک د چارو په باره کې د ده یو نظر ونه مانه، پاچا په ډېره غصه ورته وویل، ستا بد نیت زما د ټولو مشکلاتو اصلي علت دی. تا له خپله بد نیته په دا هومره کلونو کې ما ته یو بچی هم رانه وړ. ملکه پوه شو چې پاچا نور هغه پخوانی سړی نه دی، بې له دې چې خوله ورسره وښوروي له ماڼۍ ووت. د ملنګانو جامې یې واغوستې، سفر یې پیل کړ. تلا 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 آخر هندوستان ته ورسېده. هورې یې په یوه ځنګل کې یوه جونګړه جوړه کړه او د بېوسۍ او بې کسۍ ژوند ته یې غاړه کېښوده. دې په جونګړه کې یوه شپه لویه طلایي ونه په خوب ولیده او چې سهار راویښه شوه پوه شوه چې امیدواره ده، خو خپل مېړه ته یې حال ونسته. په دغه شپه چې دې لویه طلایي ونه په خوب لیده، میړه ته یې هم په خوب کې لویه طلایي ونه ورغلې وه. پاچا چې راویښ شو، خپله شړلې میرمن یې په ذهن کې ورتېره شوه او چې هر څه یې وکړل له ذهن نه یې ونه وته. دی له هغې سره په کړې بې انصافي پوه شو او د هغې په موندلو پسې راووت. د ته ځینو سوداګرو وویل چې دغسې میرمن یې چې دی یې نخیښه یې په هندوستان کې لیدلې. پاچا هندوستان ته لاړ، هورې پسې ډېر وګرځېد، مګر هغه څوک یې ونه مونده چې پسې ګرځېده. بالاخره یو بزرګ ته ورغی چې مرسته ورسره وکړي. بزرګ ورته وویل هغې د ملنګۍ جامې اغوستې دي، خو معنوي ښکلا او د باطن حسن د پټېدلو شی نه دی. ته د هغې د موندلو لپاره اول هغه طلایي ونه ومومه چې په خوب کې دې لیدلې ده. پاچا سخت مزلونه پیل کړل. جامې یې د لارې په ازغو کې څیرې ویرې شوې، پښې یې چاودې شوې او ګیره یې د ملنګانو غوندې ببره شوه. ډېر لټون یې وکړ. آخر یې د ایشیدلو اوبو د لوی تالاب د منځ په راوتلې وچه ځمکه کې طلایي ونه ولیده. ده د سر ویره ونه کړه او د اور غوندې تودو اوبو ته یې ور ټوپ کړل او ځان یې وړه کې ټاپو ته چې طلایي ونه پکې ولاړه وه ورساوه. پاچا د ونې یوه لخته راواخیستله. ګوري په ټولو پاڼو کې خپله ورکه میرمن ورکاري. ژړا ورغله، ویې ژړل دومره یې وژړل چې ټولې خودخواهۍ او زړولۍ یې ختمې شوې او د تالاب ایشیدلې اوبه هم سړې شوې، له ټوپونو وغورځېدلې. تر دې وروسته پاچا یوه ځنګل ته ننووت چې پخوا یې هیڅ وخت نه و لیدلی. خورې د خپلې ګرانې میرمن په جونګړه ورپېښ شو. د دې چې څنګه له ورایه سترګې ورباندې ولګېدې، پام یې شول چې په لاس کې یې د هغې طلایي ونې لښته ده چې په خوب کې یې لیدلې ده. مګر بیا یې هم باور ورباندې رانغی. زوی چې اوس 9 کلن شوی و په جونګړه کې پټ کړ او په خپله ورته راووته، د سمدستي وپېژندله. پاچا د بخښنې غوښتنه ورڅخه وکړه. دوی یو بل ته خپل تیر حال بیان کړ او ملکې په ورین تندي د هغه له خطا ورتېره شوه. هله یې بیا ملکې پاچا ته خپل زوی ورښکاره کړ. پاچا، ملکه او د دوی زوی خپل پاچاهۍ ته ستانه شو. پاچا ترهی لښته په خپل باغ کې کېښوده چې د دوی د مینې شین یادګار او زرغونه نښه وي. پاچا درې نورې میرمنې وشړلې، دوی هم خپل خپل سفرونه پیل کړل. آیا مینې د دوی زړه ته لاره وکړه او بدلې یې کړې؟ څوک څه پوهیږي؟
ذبیح الله عیار ځوان شاعر دی. عیار څنګه او له کله راهیسې شاعري کوي؟ کوم موضوعات او مضامین په شعر کې د پام وړ دي؟ په کومو قالبونو کې شعر لیکي؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شئ چې زموږ همکار همایون هیواد د ښاغلي عیار سره کړي.
شاعر پیدا شوی یم، هغه داسې ځینې پېښې هم تر شا لري.
مثلا درد یا لجنو پیکو چې متاثر کېدل دي داسې مسایل وو که نه زیات وخت نه دی وتلی چې زه راغلی یم بیا شعر لیکم خو طبعا داسې آلات وو چې زه دې ته راوستم چې زه باید یو شعر ولیکم او تاثر او بل ما مینه به ورسره
دغه تاثر او دغه مینه سره یو ځای سوه یو کس یې شاعر کړ اوس دغه شاعري هماغه تاثرات دي که نه نور څه مو هم پکې راخیستي نور موضوعات هم شته
نور موضوعات هم نو طبعا پیدا کوي اول تاثر یې سړی لی شي چې متاثر شي یو څه لیکي وروسته وروسته که سړی مطالعه کوي نور شعرونه اوري نور مسایل هم ور اضافه کیږي
دغه شعر چې کله لیکئ دا یو څه ګورئ یو څه وینئ یو څه محسوس کوئ هغه لیکئ که نه بس څه چې ذهن ته راسي هغه
نه زما کار له ذهن سره دی کله وخت یعنې په لارې باندې روان یم نیمه شپه یاسي زیات وخت له تاثر چې منه یي هسې چې راغله لیکم یې شعر او له چا ویرېږم نو پکې هغه خپل سبک او خپله لار چې څنګه شعر راځي څه چې مو په زړه دي هغه وایم
هر څوک غواړي شعر ولیکي ډېر وخت یو څوک چې څه لیکي د عادي خبرو او شعر ترمنځ توپیر پکې نه کوي ځکه خو هغه شعر خوند نه کوي که نه دلته که یو څوک غواړي خپلې خبرې شعر کړي که نه کومو خبرو ته باید پام وکړي
طبعا باید یو خبره باید ولري یو راز باید وسپړي یو راز باید ولري یعنې په هنر سره وسي حتی که عادي خبرې هم چې منظومې کړي لږ هنر ورکړي خوند پکې پیدا کړي دا یعنی شعر دی
خو څنګه کېدای شي دا
هغه نو د هر چا خپل فکر دی خپل چا خپل هر چا خپل هنر دی چې څومره یې په وسط څومره ښه یې کولای شي
اوس که یو شعر راته ووایې
نه وایي چې مې لیکلی یوه غزل به درته ووایم هغه
ارشاد
داسې دی چې زموږ د یاري چې لا دویمه نه وه ما سره سمه وه خو سمه نه وه زما هم دنګه شمله تور بریتونه لیلا مې هم له چانه کمه نه وه چې په میدان به مې پرېږدي یوازې زما د یارانو نه دا تمه نه وه بل بیت داسې دی چې عیاره هره شپه نشې سندرې عیاره یوه شپه دې بېغمه نه وه
عیار صاحب دا یوه خبره چې کېږي چې دا د پښتو شاعرۍ موضوعات چې دي که نه دا ډېر سره ورته دي هماغه غم دی هجران دی له ملګرو ګیلې دي ستونزې دي دغه شاعر له خپلې دایرې بهر سوچ نه کوي ډېر یعنې دغه نقد دی چې په پښتو شاعرۍ اوس کېږي دا منې چې تا هم یوازې هغه د خپل ژوند مسایل را مخې ته کوي خپلې ستونزې خپلې خبرې که نه نورو شیانو ته دې هم فکر کړی
بالکل دا خبره خو هر څوک له خپل محیط چې متاثر وي نو طبعا هغه تاثر خبره یې چې هر څوک یې په شعر کې راوړي او بله خبره دا کې موږ شاعران ملامت هم دي او ملامت هم نه دي نو ملامت ځکه نه دی چې دا زموږ محیط داسې عیار شوی دی داسې جوړ دی نو طبعا سړی له خپل محیط او شاوخوا چې متاثر وي هغه پېښي چې دی ورسره سروکار دی هر ورځ ورسره مخ کېږي هغه منعکس کوي یا تصویر ورته جوړوي یا په شعر بدلوي اوس داسې خلک شته چې نوی شی مونږ ته راوړي داسې نوي موضوعات څومره چې موږ محیط مخ باندې ځي بدلېږي هومره به شعر هم انشاءالله بدلېږي
خو ګورئ دغه که محیط بدل هم شي شاعري خو روانه ده دا اوس نو څنګه بدلېدی شي
هغه اوس موږ شعر تقریبا هغه مسایل چې اوس د جنګ مسله ده یا د رواج مسله ده شعر کې دغه شیان موږ موجود دي کله چې دا ماتېږي مثلا کراري راځي یا جنګ له منځه ځي دا مسایل په خپله شاید کم شي
عیار صاحب په شاعرۍ پوهېدل هم مهم دي هغه کسان چې پښتو شعر لیکي البته ډېرې چې ښه شعر هم لیکي هغوی په شاعرۍ دومره نه پوهېږي حتی په لومړنیو صنعتونو په لومړنیو خبرو د شاعرۍ چې باید پوه شي آیا شاعر باید په دې پوه شي که نه دومره مهمه نه ده د شاعرۍ لپاره دا خبره
پوهه یې ښه ده باید پوه شي ځکه یو معیاري شی چې وړاندې کړو ټولنې ته دا به ښه خبره وي یعنې څومره کیفیت ولرو یعنې علم او پوهه هم ورسره اضافه وي هومره به د موږ شعر هم سم وي او دا خبره باید یعنې معیاري ولیکل شي چې هر څوک پرې پوه هم شي داسې
دغه کله چې شعر لیکي دې شي ته نو فکر وي چې مثال دغه د شعر دغه صنعت هم باید دلته وي یا دا کلمه که بدله کړم او دا راوړمه تشبیه به داسې سي دې مسایل ته فکر وي چې په شعر کې باید ځای شي
او بالکل باید ځای شي خو چې خوند ولري په هنر سره دې ځای شي ښه خبره ده په زور سره یو ځای کولو ته یا په شعر کې په ځای کولو باندې راوړلو کې که خوند ونه لري یعنی ښه په هنر سره نه وي یعنې د تلفظ مسله وي او د موسیقیت مسله وي باید رانه وړل شي او که سړی په هنر سره کولای شي خوندور وي هر څومره زور چې پکې ویلای شي ښه کار
عیار صاحب یو بل شعر به درنه واورو
شعر درته وایم هغه بل غزل درته وایم چې ستا جدایي پر ما همدغه پیرزوینه کوي سترګې مې سرې وي زړه مې هر ماښام چاودنه کوي او چې څوک باور د دې په مخ یو په څه ژمنه کوي سړی خطا وي سړی لویه تېروتنه کوي او دا کس بیخي درپسې مړ دی بیخي ډېر خراب دی ګنې خواري خو درپسې 200 تنه کوي چې پریشین خال ووینم نه به درته وایم نو کومې کانې چې خوږه یاره دا ستا زنه کوي پردي به څنګه کړمه ګرم له پردو څه ګیله ده د پښتنو چې سرې لمبې خپله لمنه کوي او یاره ته او دومره بخت ډېر عجیبه نه ده چې د قیامت لور به راځي ستا به پوښتنه کوي.
یو بله خبره دا ده عیار صاحب، تاسو چې کله شعر لیکئ ځینې داسې کلمې هم پکې یا ځینې داسې شعرونه مو دي چې هغه ممکن اور څوک ونه لیکي که نه داسې الفاظ دي، نو دغه چې کله لیکئ دا څه ډول لیکئ؟
هغه دوه علته شاید ولري، یو دا چې طبعاً انسان به درد لري ځینې وخت، ما داسې ویلي و خپله په دې نظر یم هغه کسان چې ځینې وخت کنځاوې کوي یا کنځلې کوي دغه شاید له درده وشي. او بل په شعر کې راوړل یعنې ډېر په نرمه لهجه باندې پښتنو په اول دا هم سخت خبره ځینې وخت دا کنځلې راوړل یو خلکو ته جالبه وي او په ځینو بیا ډېره بده لګېدلي تر پاسته شعر یعنې چې کنځلې نه لري تر هغوی شاید تاثیر اضافه وي او اکثر خلک یې شاید بیخي ونه لولي.
خو خبره دا ده چې یعنې شاعري یوه ښکلې ژبه ده او په دې کې داسې کلمې چې هغه خلک یې ډېر نه خوښوي هغه بیا که شعر ته راځي خو ممکن دا به د هغو کسانو لپاره چې شعر ورته خوندور شی ښکلی شی ښکاري دا به هغو لپاره ډېر جالب نه وي او د شعر په اړه به یو ډول ذهنیت هم بدل کړي.
ولا خو به داسې شعر چې ما لیکلی یم په هغه کې هم خلک له ما سره موافق وي ما تشویقي یعنې راته وایي چې دا هم په هنر سره سوی و ښه خوند پکې و.
خو که د یو مقصد لپاره وشي بیا یې تاسې سمه بولئ
و داسې چې یو څه ولر یوه شاوایي نه وي. او بله خبره دغه شعرونه ډېرې داسې هم نه بولم چې زه یې له ځان سره وساتم او کتاب کې چاپ شي او داسې مسایل یې اسد یو څو ورځو شعر یو جلوي پیک سړی متاثر شي طبعا داسې لیکل کېږي.
نو تاسې د یو څو ورځو لپاره شاعري کوئ؟
ځینې دغسې او دا پرېکړه بیا خلک چې کوم شعرونه ښه دي ارزي چې باید پاتې شي ژوندي هغه نو په خلکو پسې اړه لري هر چاته ځان نه معلومېږي چې دا څنګه دي.
اوس یو بل شعر که راته وایي.
هغه کنځل ماره ښه وه هغه چپه ماره ښه وه ښه وه که بده وه هغه زما لپاره ښه وه او زموږ د یاري وښه دغسې بې مهاره ښه وه زه پسې مات ښه وم هغه رانه بېزاره ښه وه او یا د جانان په خوله کې خوند و یا پښتو خوږه ده هر چپه به یې تر زر لکه دیناره ښه وه داسې مین وم چې مجنون باندې څو واره ښه وه داسې لیلا وه چې نیستي ورنه څو واره ښه وه او نور دې په ټوله شاعري کې څه مزه نه وینم خو دا غزل دې یو څه نا څه عیاره ښه وه.
تر اوسه مو چې کوم شعرونه راته واورول دا ټول غزلونه وو، نظمونه مو هم لیکلي؟
نظمونه ولا هڅه مې نه ده کړې که نه راځي ځینې وختونه مې څو څو کرښې لیکلي یا چې په نیمای کې پاتې وي یعنې بل ماښام ما کار داسې عجیب وي چېرته روان یم په لارې باندې هر شي یو شی راسې بیا ادبي له ځای کار یي هسې یو څو بیتونه راغلو د نظم راځي هڅه کوم چې نظم هم ولیکم یعنې ټولې خبرې په غزل کې نه ځایېږي نور فورمونه چې دي شاید هغه کې ښه بیان شي لکه نظم آزاد نظم دی په دې کې ډېرې خبرې راتلای شي قافیو ته نه دی اړ چې تر پایه پورې قافیې پکې راشي خپلې خبرې ښې رسېدلی شي هڅه کوو چې له دې وروسته نظم هم ولیکو.
عیار صاحب شاعري لویه دنیا ده او د هر سړي شاعري بیا بېله دنیا خو که ستاسو شاعري یوه ټکي ته راټوله کړو هغه ټکی به څه وي؟
سخته پوښتنه ده. هغه ټکی درد به وي.
او له دغه درده راپیدا شوی که یو بل شعر راته ووایي.
دا چې په خپل وجود کې تم نه یمه زه ستا له سترګو سره سم نه یمه او دا چې مې ګورې زه همدغه شی یم له دې نه زیات له دې نه کم نه یمه ته چې له ما نه دعاګانې غواړې نو زه خو څه غوث العظم نه یمه ما ویل عیار اشنا مین خو نه یې ویل یې چې یم نه یمه یم نه یمه
دور مکنون سیرت چاپ شو. استاد اسدالله غضنفر دا سیرت لوسته مرکه می ورسره کړي. ښاغلی غضنفر د دې سیرت ځینې کیسې هم راوروي. په پیل کې مې پوښتلی چې دور مکنون کله پښتو ته ژباړل شوی دی؟
د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت لیکنه په اسلامي ادب کې او د مسلمانانو په تاریخ کې
ډیر سابقه لري. تر اوسه پورې بشمیره سیرتونه لیکل شوی دي او دا د اسلامي دنیا د ادب او د تاریخ او د بیوګرافي لیکنو یو ډیر مهمه ساحه ده. په پښتو ژبه کې هم ځینې سیرتونه لیکل شوی دي چې تر ټولو مشهور البته هغه ترجمه ده د سیرت النبی چې کابونی مپیړی په خوا په کابل کې شوې ده او چاپ شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې د ډیر تکړه محقق استاد معصوم هوتک په زیار باندې د درې مکنون په نامه یو سیرت چې البته د حجم له مخې کوچنی دی په کندهار کې علامه رشاد اکاډمی چاپ کړی دی. دغه سیرت عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخندزاده په 1309 هجری قمری کال کې یعنی شاوخوا 130 کال پخوا لیکلی و. بیا لږ نه وروسته څو کاله پس په 1222 هجری قمری کال کې دا هم یعنی 130 کال پخوا په اول ځل د یو بل کتاب په هاشه کې چاپ شوی وو. خو اوس معصوم هوتک له اوسنۍ املا سره او د کتابونو د تصحیح له اوسنو اصولو سره سم دا کتاب تصحیح کړی دی او بیا چاپ کړی دی چې زما په خیال د پښتو سیرت نگارۍ په برخه کې یو ډیر ګټور اقدام دی.
غزنفر صاحب، د دور مکنون عمده خصوصیات او ځانګړنې څه دي؟
دغه کتاب هم ترجمه ده خو آزاد ترجمه ده. کتاب اصلا شپږ سوه کاله پخوا په عربي ژبه لیکل شوی دی. بیا وروسته په هندوستان کې په وروستو پیړیو کې په هندوستان کې شاه ولی الله په دری اړولی و او په پښتو باندې بیا عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخندزاده همدا د شاه ولی الله صاحب له دری ژباړې را پښتو کړی دی. ژباړه آزاده ده او اثر چې دی ډیر معجز اثر دی، یعنی هیڅ اضافه کلمه پکې نسته. زما په خیال په ادبي لحاظ اهمیت بیا په دې کې دی چې نثر تقریبا د اوس شو نثرونو ته ورته دی، یعنی د اوس متوسطو نثرونو ته نه، د اوس شو نثرونو ته. زه خپله په دې نظر یم چې په 19مه پیړۍ کې په پښتو ژبه د نثر ځینې ډیر مهم کتابونه ولیکل شول چې متاسفانه موږ د خپلو ادبیاتو په تاریخ کې هغومره مقام نه دی ورکړی لکه څومره چې پکار دی. په دغو آثارو کې دوری مکنون هم شامل دی. عمان صاحب کوم اجازه یې ځینې برخې به درته
ولولم.
د قوم د اشرافو دلجویي به یې کوله، اهل فصل به یې خوښ و، هر چاته به یې تندی رون و، د عذر راوړون کې عذر به یې قبلاوه، په حق او رښتیا ویلو کې ورته زور او کمزوری یو شان و، څوک به یې په تک کې خپلې شاته نه پرېښود او دا به یې فرمایل چې زما شاه فرشتو ته پرېږدی، او په سورلي کې به یې څوک پلی له ځان سره نه پرېښود، له ځان سره به یې سور کړ، او که هغه به نه سورېده نو به یې ورته وفرمایل چې د خپل مطلب ځای ته لمانه وړاندې لاړ شه. اوس په دې کې علاوه له دې چې د حضرت رسول اکرم هغه اخلاقي کمال، هغه تواضع، هغه بل انسان ته احترام چې متاسفانه په اوسنۍ زمانه کې موږ دا شان تر یوه حده پورې هېر کړي دي، دغه هغه معنوي اړخونه دي که دا پرېږدو او راسو خپله د اخونزاده صاحب پښتو نثر ته. عمان صاحب، تاسو خپله په پښتو باندې هم شاعري کوئ او هم نثرونه لیکئ، تاسو په دې نثر کې څه شی احساس کړل چې ډېر قدیمي و؟
علاوه له دې چې قدیمي مې احساس نه کړل، ډېر واضح، ډېر رسا او تکرار نه و پکې. په عین حال کې داسې راخیستي و چې یو څه به د سترګو ته هم درېده.
ډېر عالي. او عمان صاحب، که دې اجازه یې یو بله ټوټه به یې هم درته
ولولم.
دا ټوټه یې د له حیواناتو سره چې حضرت رسول اکرم کوم نرم چلند کاوه په دې باره کې ده. دا د دوری مکنون په ژباړن لیکي د خدای تعالی په پیداوشت باندې ډیر مهربانه وو، تر دې حد پورې چې د اوبو لوشې به د پښو د پاره کوش کړ او تر هغه پورې به کوش نیولی وو چې پښو به په اوبو مړه شو. د دوری مکنون هغه لیکوال د حضرت رسول اکرم سیرت ته تر ډیر حد د هغوی د اخلاقي مکارمو له نظره کتلی دي او زما په خیال زموش په ټولنه کې چې بیرحمی زیاته سوې ده، زموش په ټولنه کې چې متاسفانه د جنګونو یا د خشونت په وجه یا د فقر یا د نورو دلایلو په وجه رواداری کمه سوې ده، زغم کم سوې دی، نو د حضرت رسول اکرم د ژوند د دغسې مثالونو راوړل ډیر حیاتي ارزښت لري. نو په دې خاطر زه وایم چې د درو مکنون چاپول نه یوازې د ښه نثر نمونه ده، د ښه ادب نمونه ده، زموږ د نثر د تاریخ یوه ښه برخه ده. ټولنې ته هم ډیر څه ورکولی سي، د ټولنې اوسنو پرابلمونو او مشکلاتو ته هم ځوابونه لري او عالي اخلاقي درسونه پکې دي. عمان صاحب، دا مثال به هم ولولو.
هو مهرباني.
وایي حضرت رسول اکرم په یو سفر کې وو، امر یې وکړ چې مجدی پوخ کړی شي. له یارانو نه یوه وویل چې حلالول یې پر ما دي، بل وویل چې پوستول یې پر ما دي، او بل وویل چې پخول یې پر ما. حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې خشاک راوړل یې پر ما دي. یارانو عرض وکړ چې دا کار هم پر موږ دی. حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وویل چې زه پوهیږم چې تاسو به دا کار وکړئ، خو زما دا خوښه نه ده چې ځان له تاسو نه غوره وبولم او تاسو نه ځان لوی وشمرم، ځکه چې دا خو یې له خپل بنده نه خدای تعالی مکروه ګڼي. دا یې وویل او پورته شه، خشاک ټول کړ، را یې وړ. نو کتاب له دغسې مثالونو، له دغسې انځورونو، له دغسې تصویرونو مالامال دی.
ډیره مننه غضنفر صاحب. زما په خیال علاوه دی چې په دینی مدارسو کې د دې کتاب تدریس لازم ده. زموږ په نصاب کې که چېرته د دغه کتاب هغه مثالونه چې تاسو ذکر کړو او داسې نور مثالونه چې په دې کتاب کې دي، زموږ په نصاب کې دا شامل سي نسبت ځینو نورو مثالونو ته، چې البته د دې ټول مثالونه غوره دي، خو په اخلاقي لحاظ باندې د ټولنې لپاره دا ډېر ګټور دي. او تاسو د صلی رحمۍ د دوی خبره وکړه، دا ډېره د ما لپاره چې وام لیدله ډېره یوه جالبه او ډېره یوه غوره بېلګه وه چې ده به پخپله پیشو ته تر هغو هغه جام کوږ نیولی و چې هغه به مړې ده.
عمان صاحب، تاسو د مکتب کتابونه یاد کړل. موږ لغه ابتدایي سیمفو رانیولې بیا تر دولسمه پورې هم دا نعت لرو، دا بیا شعرونه یي او اکثره هم د کلاسیکو استادانو شعرونه یي.
متاسفانه په دې شپږم صنف کې ده که پوهم صرف کې د بیدل شعر ده،
د نظامی شعرونه، چې نظامی شاعري خپله ډېره مشکله ده. نو یا د شایده ما لیدلې دي او دا اسانه شاعري نه یي. نو خصوصا متعلمین او د کم عمر متعلمین ورباندې نه پوهیږي. او زما تجربه دا ده چې په ځینو مشکلو نعتونو باندې، خو چې زموږ د بحث موضوع ده، چې له رسول الله مبارک سره متعلقه موضوع ده، حتی زموږ د مکتبونو یو برخه استادان هم نه پوهیږي. دا به تاسو هم لیدلی. نو څه فکر کوئ؟ نو که چیرې د سیرت له کتابونو څخه د رسول الله مبارک د ژوند دغسې روشانه انځورونه، دغسې نهایت اثرناک حکایتونه راواخیستل سي او متعلمینو ته وړاندې سي، نو نه یوازې به د دوی د اخلاقي شخصیت په جوړولو باندې ډیر مثبت اثر وکړي، بلکې د رسول الله مبارک د پیژندلو لپاره به هم ډیر لوی کومک وسي په ټولنه کې. زه خپله هم په دې عقیده یم.
ډیره مننه غضنفر.
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، زمایا قدر تلا رکی تکیگی، زمایا قدر تلا رکی تکیگی. گلچنیم یاران خوش چل دے، گلچنیم یاران خوش چل دے، ز
Azadi Radyo.